پاکستان دا تور هم لګولې چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته تللي دي او هلته یې بریدونه کړي دي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کر د اګست په دوهمه د پاکستان له آج تلویزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې د پاکستان په نامنیو کې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو پاکستان ته ورغلي دي. د چارو کتونکی افراسیاب خټک په دې نظر دی چې اسلام آباد په خپله محاسبه کې تیروتی دی.
د ټي ټي پی ولا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان وو همیشه دلته کې د تفکیک کولو یعنی فرق به کولو دی په وچه د افغان طالبان چې د مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي او دا هغه چې کوم دي ټي ټي پی چې دي د هندستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډي اس په نوم یې چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګیدل چې اصل کې دا ټي ټي پی او طالبان خو یو خلک دي او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای د پاکستان اتباعو مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه. هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني.
د ملګرو ملتو امنیت شورا هم د می په میاشت کې وویل چې افغان طالبان پاکستاني طالبانو ته د یو سیمه ییز ګواښ په سترګه نه ګوري، هغوی ته د اسلامي امارت د یوې برخې په سترګه ګوري او د همدې لپاره یې دې ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوب ویدیجو ولایتونو کې د ومن تاریاکو بیا چې د پاسه څلور لکه پاکستانیو کلدارو پورې رسیدلې ده.
د بکوا په بازار کې پودری مالونه سرک شي تر درې لکه واټه فریزان سي او سورې تر څلور لکه شل زره پر سوداګان کېږي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې له ایران څخه د افغانستان ویدیس ته راشلل سوي معتادین د اعتیاد د کنټرول پر وړاندې خنډ دي.
خونه ما به ایرانه شونزه ایفلس خانه شما
کورمه پی ایران که دی او شپار سوال از خاله که گی چه معتاد شویم کنیم روز که میجوان دیر پا تکلیف تیری گی
دا چه دا معتادینو دا درملین پا بحیر که دا بیا رغوانی یا بیا پیاورتیا پڑاو سمرا مهم ده. پا دی علمو دا معتادینو دا درملین لمتخصیص ارواپو متیولا وزیری سرمارا که کردی
چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی چې سکتګي راسي مریض به هماسې مریض رخصت سي.
د عبدالصمد په نوم یو کس وایي چې دوه د کاکا زامن مې د اعتیاد له امله اوس د سوال په پیسو ژوند کوي.
خدای وحل ټکوله په چړو په سیخانو وحل لسخت وحل سکنجو له امله خزم په نشو سره تاسو
او د پروګرام په پای کې و پزړه پورې ډرامه لرو.
مشرا یو خزر اهلی ده وحل سره وینم
اشتها زوانه د کسبین سره
زوانه د زوانه
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په جنوب لویدیځو بازارونو کې د تریاکو بیا د پام وړ لوړه شوې ده. ازادي راډیو ته له کندهار او فرا ولایتونو څخه رسیدلي معلومات ښیي چې په دې بازارونو کې د تریاکو د یو من بیا له 50 زرو څخه بیا تر 80 زرو پاکستانیو کلدارو پورې لوړه شوې ده. د کندهار د میوند د فرا ولایت د بکوا ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالیو کې اوس هم نشه یي مواد آزاد خرڅي یا د خرڅولو او رانیولو لپاره په اونۍ کې یو ځل بازارونه جوړیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د تریاکو د رانیولو او خرڅولو بازار دی. د بکوا د بازار څخه ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې د تیر شمسي کال په مني کې د تریاکو د یو من بیه نږدې 3 لکه پاکستانی کلداري وه، خو سږ کال نږدې 4 لکو پاکستانیو کلدارو ته رسېدلې ده. د بکوا ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد سي ازادي راډیو ته وویل سږ کال د حمل د میاشتې راهیسې بازار ته د تریاکو رانیولو اندازه کمه سوې ده، خو اوس مهال یوازې هغه تاریخ بازار ته راځي چې په ګودامونو کې زیرمه سوي وه. د همدې عمله د تاریخو بیه ورځ په ورځ لوړیږي.
د بکوا په بازار کې پوډري مالونه سرک شي تر درې لکه واتیا پرې ځانه سي او سوری تر څلور لکه شل زره پرې سوداګانې کېږي او بیس ساپی غواړي په ولکه پنځه څلوېښت زره. د شپشنې میله تر درې لکه شپېته تر اتیا پرې سوداګانې کېږي د تور مال او هغه ژر ته چې کار کوي هغه څلور لکه لس تر پنځلس پرې داسې سوداګانې کېږي د شپشنې په میله کې.
پرو سږ کال د اقره په میاشت کې د هلمند ولایت په ګرشک او فراه ولایت په ودود بازار کې د تریاکو د یو من بیه درې لکه پنځه دېرش زره کلداری وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې اوولس میاشتې تېرېږي او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي دي، خو لیدل کېږي چې دوی تر اوسه د نشه یي موادو بازارونه نه دي کنټرول کړي او نشه یي مواد ازادانه او ښکاره خرڅېږي. تېره میاشت د السیس په نوم یو برطانوي بنسټ په هلمند ولایت کې د سټلایټ په وسیله یوه سروې وکړه. دې سروې وښودله چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اندازه د لسو زرو هکټارو څخه تر زرو هکټارو هم راکمه سوې وه. بلې خواته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې سږ کال د پخوا برعکس د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې کوکنار کرل سوي، خو دوی ادعا کوي چې دا کښتونه یې ویجاړ کړي دي.
په پول لکه دېرش زره ساعتي بېکه میشنه غواړم هر سړي چې مال درلودی.
دا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تریاکو د یوه کاروباري اواز دی چې د واټساپ د یوه ګروپ د لارې د تریاکو بیې ټاکي او غواړي چې د دې لارې د میوند په دوشنبې بازار کې تریاک رانیسي. برطانوي رسنیو تازه راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د تریاکو د بیو د کمیدو سره د دوی د هیواد بازارونو ته د هیروینو لیږل کم سوي دي. په افغانستان کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي چې د افغانستان او سیمې هیوادونو د هیروینو بازارونو ته د دې تریاکو لیږل دوام لري. د اروپا اتحادیې د نشه یي موادو د څارنې یوه تحلیلګر تازه ازادي راډیو ته ویلي دوی دومره ژر تمه نه لري چې نړیوالو بازارونو ته دې د افغانستان د تریاکو لیږل بند شي، ځکه چې په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه تریاک زیرمه سوي دي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته راشړل سوي معتادین چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي وایي د کورنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله تر درولنې وروسته بیرته معتاد سوي دي. ځینې معتادین چې په وروستیو میاشتو کې یې په نیمروز او فراه ولایتونو کې درولنه سوي وایي تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم ونه توانېدل چې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په پایله کې په کوڅو او بازارونو کې ژوند پیل کړ او بیرته د نشو په دام کې ونښتل. په وروستیو کې هغه افغان کډوال چې له ایران څخه لوېدیځو ولایتونو ته راشړل سوي، په دوی کې سلګونه معتادین هم شته چې د دې ولایتونو په مرکزونو کې راغونډ سوي دي. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې معتادین د واټونو پر غاړه راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوي دي. اسحاق علیزی هغه معتاد چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده، دی وایي ډیره هڅه یې وکړه چې د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې ځان بستر کړي. خود مرکز چارواکو ورته وویل چې دوی اوس خالی بستر نه لري او باید کندهار ته واستول شي.
او بچیان لرم شل ورځې کېږي چې له ایران څخه راغلی او کور مې د ایران په یست کې دی. همدا پرون مې بچیانو زنګ را ووهه چې بابا کله راځي. ما ورته وویل چې پیسې ټولې کړم درځم، دلته په افغانستان کې کار نشته. پرون مې وغوښتل چې د پولې پر دیوال واوړم، خو د دیوال تر شا مې پنځه جنازې ولیدې.
خوش پک څلوېښت کلن عین الدین چې له ایران څخه پخوا راشړل شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده وایي چې یوه اونۍ مخکې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شو، خو د کورنۍ څخه د لریوالي او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله د معتادینو له ډلې سره یو ځای او اوس بیرته معتاد شوی دی.
کور مې په ایران کې دی او شپاړس اوولس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. په نیمروز کې مې ژوند ډېر په تکلیف تېرېږي، کار نشته، ګراني ډېره ده او ستونزې هم لرم. کله چې دولت موږ راټول کړي کیمپ ته مو وړي، په کیمپ کې سمه پاملرنه نشته. کله چې له کیمپ څخه روغ راووځي، کله تا سره دا همکاري وکړه چې ایران ته دې واستوي ښه خبره ده، خو دلته دې خوشي کوي او له معتادینو سره به دې ژوند وي. له ایران سره پوله تړلې ده، که دلته یوه یا دوې ورځې واوسي بیرته معتاد کېږي،
پس گرفتار میشي.
په وروستیو اونیو کې د ایران دولت زرګونه کډوال د افغانستان هرات، فراه او نیمروز ولایتونو ته راشړلې دي. په دوی کې سلګونه معتادین هم شته او ډیری هغه معتادین دي چې د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. دوی خپل نه غواړي او یا پیسې نه لري چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي. په نیمروز ولایت کې زرګونه متادین راټول شوي دي. په دې ولایت کې د نارینه متادینو لپاره یوازې 8 بستریز او ښځینه متادینو لپاره یوازې 1 بستریز مرکز فعال دی. د طالبانو حکومت اوس پریکړه کړې چې له نیمروز ولایت څخه به ځینې متادین راټولوي او په کندهار کې به د متادینو د درملنې زر بستریز مرکز ته وړي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت وای په پام کې چې له ایران څخه نیمروز ولایت ته راشړل شوی او متادینو ډیری برخه کندهار ته یوړل شي.
نیمروز متادین چې په ډیر لوړ سطح متادین درلودله ځکه یو مرزي ولایت دی د ایران د خاص خډیر ورته راتلل. نو په دې 15 میاشت کې تقریبا 1,400 کسان موږ ته تداوی لپاره استولې دي او نور دا پروسه انشاء الله دوام لري. د مختلفو ولسوالیو څخه کوشش کوو او د ولسوالۍ څخه مراجعه کړې هم دي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او په دې راپور کې د افغانستان د متادینو د درملنې د مرکزونو وضعیت خراب ګڼلی، خو د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت تازه ویلي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې به د متادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونه جوړوي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1,200 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د احتیاط د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو ځکه مهم دی چې په دې پړاو کې د معتادینو ټولې هغه ذهني او رواني نیمګړتیاوې اصلاح کیږي چې د نشې پر مهال دوی ورسره مخ شوي دي. خو که دا پړاو لکه څنګه چې لازمه ده هغسې عملي نه شي، درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. دا چې د معتادینو د درملنې په بهیر کې د بیا رغونې یا بیا پیاوړتیا پړاو څومره مهم دی، دا پړاو په مجموع کې څومره وخت دوام کوي او په دې پړاو کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د احتیاط د درملنې کومې مرحلې ته ریهابلیټیشن یا د بیا رغونې پړاو وایي.
څنګه چې یو ناروغ د زهر کشۍ د مرحلې یا ډیټاکس مرحلې نه ووځي دویم مرحلې ته بیا پیاوړتیا وایي، د معتادینو په درملنه کې د بیا پیاوړتیا مرحله خورا مهمه ده ځکه چې معتاد په دغه مرحلې کې د خپل کانسولر یا مشاور سره جلسات نیسي. مشاور د معتاد هر اړخیزه مطالعه کوي، مواد مخدر مصرف له وجې نه کوم مشکلات ورته پیدا شوي هغه ارزیابي کوي. وروسته له ارزیابۍ نه روانشناس مشاور پلان ترتیبوي چې کله یې پلان ترتیب کړو ګوري چې دا مریض کوم نوع جلسو لپاره ضرورت لري او د ارواپوهنې څومره جلسو ته دی ضرورت لري تر څو وکولی شي هغه لازمې مهارتونه دی لاسته راوړي.
د احتیاط د درملنې دا مرحله په مجموع کې څومره وخت دوام کوي؟
د بیا پیاوړتیا یا ریهابلیټیشن مرحله وخت او زمان تعلق لري په مصرف د مواد مخدر د شخص، کوم ډول مواد مصرف کړي او دغه مصرف کننده د مواد مخدر څومره آسیب لیدلی. خو په افغانستان کې په مجموع کې ویلی شو چې 15 نه تر 90 ورځو پورې دوام کوي. د دې مرحلې ستونزې واقعا زښت زیاتې دي. یو خو د کورنیو د آگاهی له مواد مخدرونه زښته کمه ده چې یو محتاط سره باید څنګه چلند وسي، هغه څنګه بستر سي او بستر کې هغه سره د کورنۍ له خوانه څومره همکاري وکولی سي. ځینې وخت کورنۍ باعث د ده سوی چې دغه شخص محتاط سي او یا هم کم کورنۍ مانع د تداوی د دغه شخص کیږي، ځکه چې دغه شخص چې دغه بیا پیاوړتیا مرحله خاصه پیل کړې ده، نو کله چې کورنۍ ته ځي کورنۍ له ده سره هماغسې برخورد کوي لکه کوم وخت کې چې د شخص مخدره توکي استعمالولی. د بیا پیاوړتیا مرحله کې معتادین اولا وسواس ورته پیدا کیږي، بیا چې هغه وسواس نسبتا لږ ورنه لرې سي، دوی بیا یو ډول غوندې مایوسه اوسېږي چې زه څو کلونه کېږي له کورنۍ نه لرې یم، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، د دوی روزګار، د دوی خواړه څکښ به دا به څنګه کېږي. یوازنی شی چې معتادینو سره زښته زیات د هغه چل، فریب او دروغ ده. نور بیا پیاوړتیا مرحله کې هم دوی کوشش کوي چې یو څوک تیر وباسي او ځان له روغتون څخه یا هم رخصت کړي یا هم موادو ته ځان ورسوي.
د بیا پیاوړتیا په مرحله کې طبي ډاکټران او ارواپوهان له معتادینو سره باید څه ډول چلند وکړي تر څو دا مرحله پر دوی باندې په بریالیتوب سره تیره شي.
ارواپوهان یا مشاورین باید د خپل مریض څخه کاملا آگاهی پیدا کړي چې د مریض کوم ډول مواد مصرف کړي، څو کالې مصرف کړي، کوم ډول اختلال دې ته پیدا کړی، تکمیل د فورم د اس آی یا تکمیل د تاریخچه باید له دوی څخه وکړي، او په دغه مرحله کې د خپل ناروغ څخه باید دوی تشخیص هم ولري چې دغه ناروغ د دوی کوم ډول اختلال لری. د هغه اختلال تکتو باید پلان د تداوی ورته طرحه کړي. کله چې پلان ورته ترتیب کړي، نو ګوري چې دغه مریض کوم ډول جلسې ته، انډیویجوال تراپی ته، ګروپ تراپی ته، سایکولیشن ته، فاملی کانسلنګ ته، څو جلسو ته ضرورت لري. د وخت په کتو سره او د ناروغ د رواني حالت له ښه کېدو سره سره دا پلان به تطبیق کوي.
که د درملنې دا مرحله څنګه چې لازمه ده هغسې تیره نه شي، نو د درملنې پر بهیر به کومې ناوړه اغیزې وکړي؟
که چیرته په دغه مرحله کې هر ډول لازمه ده معیارات تطبیق نسی، یا هم د کانسولر لخوا نه او یا هم د کلاینټ مراجع لخوا نه پکې سکتګي راسي، مریض به هماسې مریض رخصت سي، ځکه چې د هبلیټیشن مرحله هغه مرحله ده چې مریض دلته له مریضي حالت نه وځي او د یو سالم انسان په توګه جامعې ته وړاندې کیږي.
په دې مرحله کې خپل معتادین کوم مسؤلیتونه لري؟
یا پیاوړتیا مرحله کې معتاد هم مسؤلیت لري چې ځان آماده کړي، او یا هم یوې جلسې نه تر بلې جلسې پورې چې د کانسلر لخوا نه کوم خاص تمرینونه ورکول کېږي، مریض باید په دغه مرحله کې هم کوشش وکړي چې هغه تمرینونه په خورا دقت او صداقت سره وړاندې بوزي تر څو بلې جلسې لپاره ښه آماده اوسېږي، او مریض باید په خپل کانسلر باندې خورا زیات اعتماد باید وکړي، ځکه چې یو ډول رازداري هم په دغه مرحله کې شته.
په دې مرحله کې د معتادینو د کورنیو مسؤلیتونه څه دي؟
د معتادین کورنۍ یا هم غړي د کورنۍ باید د خپل ناروغ حمایت وکړي. کله چې مریض په روغتون کې بستر اوسېږي، کورنۍ باید ورسي د دې احوال پرسی لپاره. مریض باید هیڅ ډول احساس د ناراحتي، مایوسي خپل کورنۍ لپاره نه اوسېږي، او د کورنۍ نه ښه ساتنه وکړي چې مریض صرف او صرف خپل د صحت لپاره فکر وکړي. باید کورنۍ آگاهي پیدا کړي له درملنې نه، او د مریض سره برخورد او کولی شي، او چې کله دغه ناروغ له روغتونونو څخه رخصتیږي باید په هغه ډول سره برخورد وسي لکه نورو ناروغانو سره چې کوم سلوک او چلند کیږي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ عبدالصمد د خپلو دوو کاکا زامنو کیسه کوي چې په ایران کې په نشو اخته سوي او خپلې ټولې ځمکې یې خرڅ کړې او هغه پیسې د نشو په لاره کې ځینې تللې دي. دوی زیاتوي چې دا ځوانان اوس په کور کې د ماښام ډوډۍ نه لري، کلي په کلي ګرځي او خیر ټولوي. دا چې د عبدالصمد د کاکا زامن ولې په نشو اخته شول او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي، دا به خپله د عبدالصمد له خولې واورو.
کاکا زمن می دی دوغه په اول کې ډیر خزم برابر سیدی دوه ورونه وله بیا د نشي شروع په کلو کې فکر کا سوال کپ یا په نشي شان برابر وي او بیا گزاره فقط لما یک شمش لا کلی دی ما پال پر وړ دی کلی یو مشر یو د مسجد امام را سره وش کوته ورلو د ویل دا مان دی ولې په شکر می په کوټه تلاشي وکړي دکر پیداسو د په ذهن کې درته وې صبر تاسو سره بعد کلمبارې کم په تاسو بعد ماشي را سره وخت خځه وهل ټکول په چړو په شخان وهل لسخت وهل او سکنجول عمل خزم په نشو سره تخت د دې ځان مرګره یو کریبانو جنجالونو سره وکړه تلیفون وکړه ځکه چې قوت وس په خور ولاد خپل خور مغابت بیا زار دي د حالت رسول د سیمې د خلکو د کری د خلکو تر پام داسې بد راغلې د سیمې بالکل نه اړیکې سره لري نه سلام راچوي د کوله مخې نه پرې دی په باغ کې نه پرې دی کوم شانې لسنګ نه پرې ځکه چې دی په ټول کلی او منځ کې کې دی متهم دی چې غلې دی مطلق غلې دی لمو یو خاطر بل کړی دی شمشان را وړی دی په دې کور کې بیا په بس لري خرڅ کړی دی بس کله د شمشان والا دی ګر کو یو څو لسواله ته راوړ د سیکرار او کلمه په باندې خرڅ کړی طالبان هغه ګر کو د ویل ما د غسلې روپی راکولې ما به خلکو شمشان تر اغلا کولې ما پر د خرڅ ولې 500 تولک کالدارو د دې په کلم خرڅ کړی دی ځکه وباغونه لکه د انګورو باغونه او نسمکی مو پر د کې دی ځکه د خصونه مدي دا نه بیا پر یو میګي مر کړی دی پر یو ګوبول کښ می شو یو مر کړی دی پر 15 بار بوټ یو مر کړی دی تلتاک نه لري نه لري نه لري د دې چای د خوراک لاس نه لري دی چې یو کټخ کې وکړه د دې نه لري مطلق یو خونه دا کومبلم نسکه خبر د سیمې خلک خو دې جې تر سوال دي چې غل دې روینانو دا یو روینین نه د ماده وکړه ته کړی دی هر کله لاس 15 لس 12 شپه 2 3 د روینان هر کله لري دا په ایران کې بجنه شوخت سیوی دي ځوانان خو نو د مو په کلی کې تازه نوي ځوانان شپه و پخته کړی دي د ډیر کاردار کم و شي د خپل نشي مشانه خرڅول د پړی خرڅول بیا په خلکو جن اخته چا به چا مالی یو تر وړ یو چا به د کور کې شمشو تر اغلا کړی و چا به ما غو تر اغلا کړو چا به کور لاندې اغلا کړی و دا د ټول شان جن تر وړل د جن اخته په دې په مقابل دروینو کې بیا چې کله د کلی خلک و درې په دې دغه د نشي شان بند کړل چې دلته د پرتی خلک نه راولې دلته بشارو په سات نه جوړوي بیا یې بند کړل د حکومت وروسته د روغتیاي مرکزونو نهسته چې دغه نشي شان خلاص کړي د مو په رسول کې په لن شي نهسته دلته وشه باندې کړیو د دې پرې کوش په تاوی نه پرو د ترغب چې به ترسول حکومت هم دا خواهش تسي دغه روغتیاي مرکزونه جوړ کړي او ټولي کې تداوی وکړي او له تداوی بعد لازم کارونه ورته ایجاد کړي د کارونه وکړي
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زاد د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې زرغونه د اکبر په نوم دی او معتاد میرمنده دا د خوارزواکۍ له عمله خپل شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډری شیدې ورکوي خو نن د اکبر په جیب کې یو افغاني نسته او وایي چې نن ماشوم ته شیدې نسم رانی ولای هغه دی چې د زرغونی ماشوم د لوګي له لاسه پر لپسې زاړي په دې وخت کې د گاونډي خزه زرغونی ته د سرور خان په نوم دی وشتمن سړی پته ورکوي او ورته وایي چې کدا شي دا سړی مرسته در سره وکړي کله چې زرغونه د سرور خان کور ته ورځي نو هلته بل پیخه منستر راځي دا چې هلته څه پیخه سو او اصل کې صد صد دا به په ډرامه کې واورو
وسریه د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي د سهار رئیس جاړي شیدې ورته راوړه
ما هو لنګ یو غنه می دې په جوړ تا واخلم
شکر زوانه ولا شکر وکا یا اله او چات خپور کا
یا هغه که هم ولا اله لا سکیږي او پور ولا کا زوګرا کوي
نو ماشوم خو غي دی هغه خو په دې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه باید یو څه ورکو
ماس نه یو څه ورکم کنه
نو څه خوري ورکم
انا خپل شیدې ورکم کنه
که می خپل شیدې وای نو ولې می تاته ویل چې وچه شیدې راوړه
کم پنځینګې دې شیدې نه وي خیر دې ماشوم دې دا واچا وا که نور څه نه وي آرام خو به شي آغا دا د ګاونډي ښځه راغله تاسې خپل بنډار وکئ زه ځم خپلې کوټې ته چې یو پوړۍ ووهم بېخي خمار خمار یم
پوړۍ دې ستاسو سر وخوري په کار دې ملا ماته ده بس ټوله ورځ ته یو پوډر دي بخت مې تور دی چې میړه مې هم بېننګه او هم بېکاره دی
زرغونې خورې
سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې،
خیر
جوړه شي. راشه په دې توشکه کېنه.
بس هم دا ځای سم دی، ساج دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسو کې یاست.
دا ماشوم دې ودی داسې ژاړي.
ای خورې، څه درته وایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوي دي، نو لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا، سرور خان څوک دی؟
وای ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه کونج څه زکات او خیرات درکړي.
خورې، که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بې وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ویلې سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را وې لږه، او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا شو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایي چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، مېړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده، تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم، کالي پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول دې خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل مېړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرته مېړه له لاسه، اوزر مردار خور ما ته په بده سترګه ګورې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ستر بود جانان کی زما کلی جهان ندی، وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نا. ستر بود جانان کی زما کلی جهان ندی، وا دخل دنیا زوگ استا د دنیا نا. دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کچور کی تاج دا سکندر. Zee شمان گدانیم و دخلا دنیا زو بیست با دنیا زیم دست خیان و دشمان گدانیم و دخلا دنیا زو بیست با دنیا سرگ دی جانان تزم خوی جهانون دی و دخلا دنیا زو بیست با دنیا سرگ دی جانان که زمخوری جهانون دی و دخل دنیا زوگی اصفاد دنیا نایم